آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د امریکا غاښنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. بیا هم سړی مشي وخت په واشنگتن کې د سهار یو لسنی مبه جوړې د دې امریکا غاښ آشنا رادیو دویمه یو ساده خبری خبرونه درته وړاندې کوو. په لمړي سر کې د مهمو خبرونو غټ ټیک اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی آذربایجان ته تللی، کابل پر طالبانو د بندیزونو هرکلای وکړ، او په بوسنیا کې پولیس وایي د څارنوال د دفتر په امر یې د سخت دریزه کسانو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. درنوندونکو، په دې خبرونه کې چې یو ساعت په دوام کې د خبرونو او راپورونو وروسته د آشنا سپورتس خبرونه هم لرو. هیله ده چې په خبرونه کې زموږ ملتیا وکړي. خو لومړی پوره خبرونه ز عاشق الله رحیم زوی او طاهر اڅکزای وایو.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې جمهور رئیس غنی په محلي وخت نن د غرمې مخکې د لوړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ د آذربایجان پایتخت د باکو ښار ته په یو ورځنی سفر رسمي سفر تللی دی. د جمهور ریاست د ارګ لمانی څخه په خبره سوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او ملګری پلاوی د حیدر علیوف په نړیوال هوایي ډګر کې د آذربایجان د صدر اعظم د مرستیال او د بهرنی چارو د وزارت د مرستیال لخوا هرکلی ورته وویل شو. تا کل سوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د آذربایجان د جمهور رئیس الهام علیوف، د آذربایجان د صدر اعظم او نورو حکومتي چارواکو سره هم خبرې وکړي. د افغانستان د جمهور ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی وایي چې آذربایجان ته د جمهور رئیس غنی د سفر هدف د افغانستان او آذربایجان ترمنځ د اړیکو پراخیدل او افغانستان ته د دغه هیواد د پانګونې جلبول دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر طالبانو لګیدلي بندیزونه د 13 میاشتو لپاره تمدید کړل، او کابل وایي بندیزونه باید نور هم سخت شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پریکړې هرکلی کړی، خو پر دغه ډلې یې د نورو بندیزونو غوښتنه هم کړې. افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی د سې شنبه پر ورځ ویل موږ تل د بندیزونو او نورو دغه سي اقداماتو غوښتونکي وو، ترڅو د طالبانو په څیر په تروریستي ډلو فشار راوړل شي او د دغو ډلو د تمویل سرچینې باید بند شي. خبرونه د امریکا غاک آشنا رادونه اوریا. د هلمند والی مرزا خان رحیمی آشنا رادیو ته وویل چې هوایی ځواکونو او خاصو قطعاتو په سنگین او ګرشک ولسوالیو کې ځینې اهداف په نښه کړي او د دولت وسلوالو مخالفینو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. ښاغلي رحیمی یو ځل بیا وویل چې د سنگین ټول تاسیسات د حکومتي قواوو په لاس کې دي، خو د ولسوالۍ د مرکز پر څنډو کې جګړه لا هم دوام لري.
مګر زمینی نه دي کته سوي، تر اوسه چېرته زمینی عملیات سنګین اوس هم د محصولې په حالت کښې د مقصد پېلنه اوس وزه پکې ښه ده، د حکومت لارې بندې دي، تیاري په واسطه کومک زر کي. په بله شپه ډېر ښه عملیات کښې سوي، طالبانو ډېر تلفات ورکړي وو. اوس
د سنگین پولیسوالۍ کې د افغان پاوز د ضربتي قواوو یو مقام د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د سنگین په جګړه کې 240 تنه افغان سرتیري او شپږ اویا تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. دغه راز د هلمند د نامنیو په ارتباط د دې ولایت ته د برطانوي پوځونو د ورتګ اوازې نوموړي رد کړلې او زیاته کړه چې تر اوسه پورې هلمند ته برطانوي ځواکونه نه دي ورغلي.
د عراق د امنیتي ځواکونو او د اسلامي دولت د ډلې د جګړه مارانو ترمنځ نن هم د رمادي په مرکزي برخو کې سخته جګړه روانه وه. امنیتي ځواکونه کوشش کوي چې دغه ښار د داعش د جګړه مارانو څخه ونیسي. د عراق د تروریزم ضد ادارې ویان صباح النعمان وایي چې جګړه د حکومتي ودانیو په شاوخوا کې روانه ده او هوایي ځواکونه هم پکې برخه لري. د عراق پوځ لګیا دی د سړک د غاړې ماینونه پاکوي او کوشش کوي چې مخ په وړاندې حرکت وکړي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو هم د دې ښار په څنډو کې د داعش په مرکزونو باندې هوایي بمباردمان کړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ترکی صدر اعظم احمد داوودوغلو د سوری د عدلی په خار باندې برید چې ګمان کیږي روسي به کړی وي غندلای دغه خار د سوری د جمهور رئیس بشار الاسد د مخالفینو په لاس کې دی. ښاغلی غلو وایي سوریا به هیڅکله د هغه په قول د روسیې د امپریالیستي اهدافو برخه ونه ګرځي. د هغه وخت راهیسې چې ترکیه د روسیې یو الوتکه رانسکوره کړي د دواړو هیوادونو اړیکې دومره خرابې شوي چې په دې تازه وختونو کې ساری نه لیدل کیږي.
په جنیو کې د ملګرو ملتونو دفتر ویلي چې نړیواله ټولنه غواړي چې راتلونکي میاشت د سوریې په مسالې باندې خبرې وکړي. مایکل مولر خبریالانو ته وویل چې تر اوسه پورې لا نیټه نه ده ټاکل شوې، خو دغه خبرې به د جنوري په اخره کې وسی. په جنیو کې تیر کال هم د بشار اسد او د هغه د مخالفو یاغیانو ترمنځ خبرې شوي وې. د بشار اسد مخالف یاغیان د هغه سره د 2011 کال راهیسې جنګیږي. په دوو خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه و سوی او د سولې دپاره هم د پام وړ تړون لاسلیک نه سو. په دې جګړه کې د اسلامي دولت د ډلې د داخلي دوست څخه وروسته دغه جګړه نور هم پسې پیچله شوې ده.
د نړۍ د دوه سترو ګڼ نفوسو هیوادونو چین او هند په پایتختونو کې د سه شنبه په سهار سړکونه لارې کوڅې خړ ګرد غبار پټې کړې وي. د چاپریال د ساتنې ادارو خلک په زیات سرعت د موټرو چلولو نه منع کړی دي. نور تفصیل د متی الله عبد ناوري.
د چین په پایتخت بیجنګ کې د سه شنبه ورځ د چاپریال د ککړتیا له مخې د دوشنبه وروسته دویمه استراري ورځ وه. په دې ورځ د پایتخت ډېرې فابریکې تړل شوې وې، قریب نیم نه زیات موټر ځای په ځای درول شو او مکتبونه هم تړل شو. د سه شنبه په ورځ ترلاسه شوي احصایې نه معلومیږي چې د هوا د ککړتیا او ګرد و غبار د لاسه خلکو ته د روغتیا مشکلات هم پیدا کیدی شي. خو په بیجنګ کې د بهرنۍ چارو د اړیکو په شورا کې د روغتیایي چارو مسؤول زین هونګ وایي چې دا اول ځل نه دی چې په بیجنګ کې خراب هوا داسې لیدل کیږي. هغه وایي
دا اوس چې اضطراری حالت اعلان شوی د دې مقصد دا چې خلک زیات پام وکړي او د ککړتیا مخه ونیول شي، خلک لږ موټر وچلوي او دود او لوګی کم کړي.
بلخو د هند په پایتخت نوی ډیلی کې د لسو کالو پخانی کمپاین نه پس په اول ځل د سخت ککړ چاپیریال ننداره وشو. اوس چې کوم خراب هوا په نوی ډیلی کې لیدل کیږي په نړۍ کې ساره نه لري. متی الله عبد، امریکا غږ آشنا راډیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نوریا. په بوسنیا کې پولیس وایي چې د سرنوال د دفتر په امر یې د سراویو په 13 ځایونو کې د سختري زړلو د نیولو په خلاف عملیات پیل کړی دي. د څارنوال دفتر په یوه لمی کې ویلي چې دغه عملیات د هغو 15 کسانو د نیولو لپاره پلان اچول شوی چې تروریستي حملو ته خلک هڅول. په لمی کې ویل شوی ګمان کیږي چې دغه کسان به په سوری او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې د جګړه مارانو سره نږدې اړیکې ولري. د هند یو وړه الوتکه پرون د نوی ډیلی د هوایي ډګر نه بیرون ولیدلې او ټول 14 کسان پکې وژل شوی دي. د هوایي چلند وزارت مرستیال مهیش شرما وایي د الوتکې د لویدو علت د معلومولو لپاره تحقیقات پیل شوی. اینی شاهدان وی الوتکه د هوایی ډګر د دیوال سره جنگیدلی او وروسته یې ور واخیسته. یو چارواکی ویلي هي الوتکه د تخنیکی ستونزو له وجې ولیدلې وي. الوتکه د نوی ډیلی نه د رانچی ښار ته روانه وه. د بیجنګ یو محکمې د دغه هیواد د بشري حقوقو یو مشهور وکیل د درې کلونو په تعقیبي بند محکوم کړی دی، خو که هغه د استناف غوښتنه ونه کړي نو کېدی شي په 10 ورځو کې به خوش شي. نور تفصیل د نظرانې یوسف زین اوري.
د چین دولتي رسنۍ رپورټ خپور کړی دی چې 50 کلن پو د چین د ټولنیزې رسنۍ په یوه پاڼه ویبیو باندې داسې لیکنې خپرې کړې دي چې نژادي کرکه راپاروي. بو په دغه لیکنو کې په تیبت او زنګجان کې په حکومت او په چارواکو باندې نیوکې کړې دي. د بشري حقوقو موسسو د محکمې دغه پریکړه غندلې ده، خو د عفو د نړیوال ادارې کارکونکي ویلیام نی ویلي دي چې دا هم کېدای شوه چې د بو سره د دین هم زیات بد شوی وي.
دا هم ممکنه ده چې هغه ته د 8 کلونو د بند سزا ورکړل شوې وي، نو څرګنده خبره ده چې دا اوسنۍ سزا بهتره ده. اوس کېدای شي هغه یو ورځ هم بند کې تیر نه کړي، خو زه باید د دې یادونه وکړم چې په کار نه وه هغه ته دغه سزا ورکړل شوې وي، ځکه چې د دې سزا نه وروسته دا هم ممکنه ده چې هغه بیا د وکیل په توګه کار ونه کړی شي. د دې قضیه اساس په بې انصافۍ ایښودل شوی دی.
امریکایي چارواکو هم په چین غږ کړی دی چې بو دې خوشې کړي او ویلي دي چې په هغه باندې لګیدلي الزامات بې اساسه دي.
د مصر د برتانی د امنیتی او مشوري ورکولو د چارو یو کمپنۍ استخدام کړي چې په هوایي ډګرونو کې د امنیتی چارو په بهتره کېدو کې ورسره مرسته وکړي. مصر دا کار 2 میاشتې وروسته له هغه کوي چې د سینای په ټاپو کې یو روسي الوتکه ولوېده او ټول سپاره 240 کسان پکې ووژل شول. مسکو ویلي و چې په الوتکه کې بم ایښودل شوی و، خو مصر تر اوسه دا خبره نه ده منلې. او وروستۍ خبر دا چې د مهاجرینو نړیواله اداره وایي چې په 2015 کال کې د هغو کډوالو شمیر چې اروپا ته داخليږي د 1 میلیون نه زیات شوی دی.